پی یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
احمد شیبریم ستاسو کوربه. یونیسف یاد ماشومان و نړیوال صندوق سشکل د افغانستان په خاطر د ماشومان و نړیوال ورځ نل مانځي. ولی وړاندې به یې واوري. په کابل کې مو د اندرا ګاندی روغتون ته ورولو. خلک له روغتیایي خدماتو شکایت لري. دا به هم واوري. په غزنی کې مو د ترکانانو له حاله خبرو. تابوت جوړونکي وایي چې کارونه د طالبانو له واکمنۍ وروسته خراب شوي دي. او په دې خپرونه کې د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ په پورتګال کې فعالیت کوي. تر هر څه مخکې خبرونه.
یونیسف وایي په افغانستان کې په میلیونونو ماشومان کافي خواړه نه لري. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان وایي د مرکزي آسیا هیوادونه د افغانستان د بحران په مخنیوي کې مهم نقش درلودلی سي. جاپان اقتصاد د تحرک لپاره د میلیونونو ډالرو په ارزښت اقتصادي بودجه اعلان کړه. په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي سبا د ماشوم نړیوال ورځ ده، خو په افغانستان کې نه لمانځل کیږي. د دې ادارې د نن ورځې د ټویټ له مخې د دې لپاره چې هغه چیلنجونه چې په افغانستان کې ماشومان ورسره مخامخ دي انعکاس عمومي، یونیسف د څلورویشتو ساعتونو لپاره خپل ټول برېښنایي پلاتفورمونه تړي. یونیسف له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې چې همدا اوس په افغانستان کې د بشري بحران په وړاندې د مبارزې لپاره اقدام وکړي. سبا د نومبر 6مه د ماشوم نړیوال ورځ ده، خو یونیسف وایي په افغانستان کې نږدې 14 میلیونه ماشومان کافي خواړه نه لري او تر 1 میلیون زیات نور یې د قحطۍ له جدي ګواښ سره مخامخ دي. تفصیل وروسته. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان له اروپایي ټولنې غوښتنه وکړه چې د مرکزي آسیا د هیوادونو پر حکومتونو فشار راولي چې له بشري حقونو سرغړونې پای ته ورسوي. دا غوښتنه داسې وخت کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته په دغه هیواد کې بحران اوج ته رسېدلی دی. دغه سازمان غوښتنه کړې چې د مرکزي آسیا هیوادونه دي با مفهومه اصلاحاتو ته مخه کړي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان خپله غوښتنه داسې وخت مطرح کړې چې په پام کې د روانه دوشنبه د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل په تاجکستان کې د قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان د بهرنیو چارو له وزیرانو سره وګوري. د بشري حقونو د څار په نړیوال سازمان کې د اروپا او مرکزی آسیا د څانګې مشر هیو ویلیامسن په ویلیامیا کې ویلي د مرکزی آسیا هیوادونه په افغانستان کې د روان بحران په وړاندې په نړیوال اقدام کې مهم رول لوبولی سي، خو په محلي سطحه د بشري حقونو موضوع هم د پاملرنې په محراق کې ده. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت ویل طالبانو سره به په راتلونکي کې د تعامل دوام د ژمنو په عملي کېدو پورې تړلی وي. دا خبره د جرمني د بهرنیو چارو وزارت تیره شپه په ویلامیه کې کړې ده. جرمني او هالند پرون خپل ځنګړي استازي کابل ته استولي وو او هلته د طالبانو له جګپړو چارواکو سره خبرې وکړې. د بهرنیو چارو وزارت په ویلامیه کې راغلي دواړو لوریو د هغو مسلو په اړه د عملیاتي اړیکو د دوام اهمیت په ګوته کړ چې عملي کول یې مهم دی. په ځنګړی توګه د افغانانو د بشري وضعیت د حل په برخه کې د جرمني د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د دوی او هالند لاستازیو سره طالب چارواکو په خبرو کې ژمنه کړې چې له اړمنو سره د بشرپالنه مرستو زمینه برابروي، د نجونو او هلکانو د مساوي تعلیم په اهمیت پوهیږي او هم له افغانستانه د خلکو د خوندي عبور ډاډ ورکوي. لکه چې د اګست پر 15مه طالبانو پر کابل هم ولکه ټینګه کړې ده. لومړی وار دی چې جرمني او هالند خپل ځنګړي استازي کابل ته استوي. د بلخ ولایت روغتیایي چارواکي تاییدوي چې په دې ولایت کې د عصبي ناروغیو یو متخصص د انسان تښتونکو لخوا وژل سوی دی. د مزار شریف حوزوي روغتون مشر غوث الدین غوري له رسنیو سره په خبرو کې د ډاکټر نادر عالمي د وژل کېدو خبر تایید کړی دی. ویل سوي چې ډاکټر عالمي د وژې اسمبلی پر 9مه د مزار شریف په 9مه ناحیه کې خپل کور ته نږدې تښتول سوی وو. د جاپان حکومت د نړۍ د دریم لوی اقتصاد د محرک لپاره د 490 میلیارډ ډالرو په ارزښت د بودیجې د ځنګړي کولو اعلان وکړ. حکومت په دې باور دی چې له دې سره به له اقتصاد سره د مرستې تر څنګ د کورونا وبا زیانونه هم جبران شي. د جاپان صدر اعظم فومیو کیشیدا نن جمعه د کابینت غونډې مخکې چې دغه مالی بسته پکې تصویبېدله وویل چې دا کافي پیسې دي چې د جاپان خلکو ته د خوندیتوب او هیلې احساس وربخشي. لکه چې تیر کال د کورونا وبا پیل شوه دا په جاپان کې د لګښتونو دریم پلان ګڼل کیږي. او د ګورجستان په خوانی ولسمشر میخایل ساکشویلی چې له اوو اونیو راهیسې غذایي اعتصاب کړی دی په موقتي توګه بې سده سوی دی. د هغه وکیل بیکا باسیلیا ویلي چې ساکشویلی پرون د ده په وړاندې د زندان په روغتون کې بې هوشه سو او پر مځکه ولوید. د ګورجستان د زندان ادارې په یوه بیان کې ویلي چې د ساکشویلی صحي وضعیت اوس د ډاډ وړ دی. تر دې یوه ورځ مخکې یوه طبي بورډ د ساکشویلی روغتیایي حالت نازک بللی وو او سپارښتنه یې کړې وه چې هغه د زندان له روغتون څخه د ملکي روغتون عاجلې څانګې ته ولېږدول سي، خو د ګورجستان حکومت دا غوښتنه رد کړله.
احمد شیبریم د ازادي راډیو د خبرونه د تایر روشان په تخنیکي لارښوونه مخته وړم. سبا د نومبر شلمه د ماشوم نړیواله ورځ ده. د ملګرو ملتونو د ماشومانو نړیوال صندوق یا یونیسف وایي په افغانستان کې د ماشوم نړیواله ورځ دا کال نن مانځي. دغه ادارې په ټویټر کې لیکلي چې سږ کال د افغان ماشومانو لپاره دغه ورځ توره ورځ ده. د یونیسف په وینا نږدې 14 میلیونه ماشومان په افغانستان کې کافي خواړه نه لري او له 1 میلیون زیاتې د قحطۍ له جدي ګواښ سره مخامخ دي. جزئیات په دې راپور کې.
افغانستان کې د ماشوم نړیواله ورځ په داسې حال کې را رسیږي چې له 1 میلیون څخه زیات ماشومان له سخت قحطۍ سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د ماشوم نړیوال صندوق یا یونیسف د اعلانې په ترڅ کې ویلي چې دوی سکل په افغانستان کې د ماشوم نړیواله ورځ نن مانځي. د ادارې نن جمعه په یوه اعلان کې لیکلي چې دوی به سر لنن څخه خپل ټولي ټولنیزې پاڼې تورې کړي او دا به وخی چې په افغانستان کې ماشومان له هر بل وخت څخه په نورین کې دي. یونیسف ویلي له 14 میلیونه څخه زیات ماشومان په افغانستان کې کافي خوړو ته لاسرسی نه لري او نه پوهیږي چې راتلونکی به یې څنګه کیږي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو نړیوال صندوق یا یونیسف ګواښ کوي که د افغان ماشومانو د لاسنیوي لپاره نړیوال ورونه دانګي لرې نه ده چې د شری ناروغۍ تر څنګ د کافي خوړو ته نه لاسرسی په وجه په دې برخه کې بشري ناورین رامنځته شي. له دې ورهاخوا بیا په افغانستان کې تعلیم ته د ماشومانو نه لاسرسی بل جدي ننګونه ده. یونیسف همدارس ټینګار کوي چې د ټولو افغان ماشومانو د روښانه راتلونکي لپاره د ښوونځیو دروازې باید خلاصې وي. اقبال سراج د شپږو لورګانو پلار دی. وی له تیر یو کال راهیسې د خپلو اولادونو د تعلیم په اړه له نامعلوم برخلیک سره مخ دی. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وی افغانستان باید له دې حالت څخه وویستل شي.
اندېښنې له پخوا اوس زیات شوي. یو خو د تعلیم له نگاهنه چې ماشومان د اوس هم تر شپږمه پورې چې کوم ابتدایي زده کړې دي هغې ته خوځي، مګر د دې نه پورته څومره زده کوونکي چې دي اول قیاس به یې په ځان وکړم چې خپلې لورګانې مې دي هغه نشي کولی چې مکتبو ته ولاړې شي. دغه یو کال کېږي چې دوی همدغسې دغه تېرې چار نیمه امتحان نه را په دې خوا دوی مکتبو ته نه دي تللي او دغه د اوس هم برخلیک معلومه نه دی.
له دې ورهاخوا بیا د طالبانو د سیاسي دفتر بخواني غړي او په ملګرو ملتونو کې د دوی دایمي استازي سهیل شاهین ویلي چې دوی د نجونو او هلکانو تعلیم ته ژمن دي. هغه په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې ټول افغان وګړو ته به د اسلام په رڼا کې له ابتدایي تر لوړو زده کړو پورې یو شان د تعلیم حق ورکړل شي.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو نړیوال صندوق یا یونیسف سږ کال د افغانستان لپاره د ماشوم نړیواله ورځ نه لمانځي. دا ورځ ټاکل شوی وه چې سبا ولمانځل شي. په کابل کې مو د ماشومانو لوی روغتون د اندرا ګاندي روغتون ته ورولو. په داسې حال کې چې نړیوال بانک د افغانستان له روغتیایي سکتور سره مرستې درولې دي، په پلازمینه کابل کې په دولتي روغتونونو کې د ناروغانو ګڼه ګوڼه زیاته شوې ده. مسؤلین وایي په ولایتونو کې د روغتیا پروژې له لارې چې نړیوال بانک یې لګښت په غاړه اخیستی وو، له 2000 ډېر روغتونونو له بندېدو له ګواښ سره مخامخ دي. زموږ همکار په کابل کې د سیاحتي طفل روغتون ته ورغلی او دغلته یې له ناروغانو او مسؤلینو سره خبرې کړي.
په کابل کې د اندرا ګاندي د ماشوم د روغتیا روغتون دلته په وروستیو میاشتو کې د ناروغانو ګڼه ګوڼه د پخوا په پرتله څو چنده زیاته شوې چې د روغتون ډاکټران او کارکوونکي ورخطا کړي. د ژمي له راتګ سره د موسمي ناروغیو زیاتېدل، د خلکو کمزور اقتصاد او د افغانستان له روغتیايي سیستم سره د نړیوال بانک د مرستو درېدل هغه لوی لاملونه بلل کیږي چې د پلازمینې کابل په دې روغتون یې د ناروغانو لوی بهیر ورمات کړی. پنځه کلن مدثر خای د لاس د پرې کېدو له ګواښ سره مخ شي. نږدې لس ورځې وړاندې د پروان په غوربند ولسوالۍ کې لاس مات شو، خو هلته په روغتیایي مرکز کې د امکاناتو د نه موجودیت له امله یې کورنۍ اړ شوه چې د شکستبند په وسیله یې لومړنۍ درملنه وکړي. اوس یې کابل کې د ماشوم د روغتیا یا صحت طفل روغتون ته راوسته، خو ډاکټران وایي لاس یې شین شوی او ښایي درملنه یې سخته شي. ماما یې اجمل ازادي راډیو ته وویل
اول ته نږدې شفاخانه هم نشته ده چې هلته کوم شفخانې ته یې راوړه، هلته شکستبند ته وړلی دی. شکستبند چې د ده لاس یې تړلی دا لاس بدې تڼو کې هم کړي دي، لاس چوړېدلی دی. روغتونونه که تړل شوي نه دي، هغه بعضې روغتونونه چې واز دي پکې دوا نشته او باس خاص نشته دی او ماشینه خو هغسې نشته دي. کوم ډاکتران چې دي څه راځي څه نه راځي، نو دغه یګونه دلیل د دغه رقم ته کارو دی چې دغه رقم ته موږ خلک تکلیف واستو راځو. د غوربند نه تر دغه ځای پورې د لارې لریتوب هم دی، څو چې دلته راځو درې څلور ساعته لار ده.
خدا خی یوازې اجمل نبی چې پلازمینې کابل ته خپل ناروغ راوسته، بلکې دلته نږدې هر دریم یا څلورم ناروغ له ولایتونو راوړل شوی. له ډېرو سره چې ما خبرې وکړې وایي په خپلو سیمو کې یا روغتیایي مرکزونه تړل شوي او یا هم امکانات نه لري. د ننګرهار له خوږیانو د راوړل شوي یو ناروغ نیا وایي لس ورځې د دې ولسوالۍ د کږې په روغتون کې تېرې کړې، خو د درملو د نه موجودیت له امله یې د ناروغ حالت نور هم خراب شو.
دا مسای مې نه جوړه ده، هغه نه جلافات نه راغلي کږې نه کلینکو هغه دا لس پین بستر کړی و، هغه علاج ونه سو. دوام درګه ده ففای اخیسته، خدای علاج ونه سو بېرته راوس. دا هغه دا یوه تبه ورپورې ده واری ورېده، هغوی ویلي هغه یې ده دا جیراسینې دي، بیا ویلي تورې فرسېدلې داسې خبرې کولې واری ورېده. او بېګا یې لږ دوه ورته اینې هم له خولې نه وګرځوله.
دلته لږ تر لږه په دې اتاق کې شپږ بستر دي، خو په هر بستر کې دوه دوه ناروغان ځای په ځای دي، او ډاکټران دلیل دا ګڼي چې دوی د ځای د کمبود او د ناروغانو د زیاتېدو له امله اړ دي چې په یو بستر کې دوه الا درې ناروغان ځای په ځای کړي.
د اندرا گاندی د ماشوم د روغتیا روغتون رئیس نورالحق یوسف زئی لامل په ولایتونو کې د سیمایزو روغتونونو کم امکانات او آن تړل کېدل ګڼي. دی وایي په وروستیو کې د نړیوال بانک له لوري د افغانستان له روغتیایي برخې سره د مرستو پارچوي لامل شو چې دا هیواد له روغتیایي بحران سره مخ شي.
نو حالت رښتیا هم بحراني ده او موږ د مریضانو د لوډ سره مخامخ یو. مخکې زمونږ د او پی ډی په برخه کې به تقریبا د شپږ سوه شاوخوا ته مریضان راتلل، اوس زمونږ دغه اوسنی او پی ډی تقریبا د زرو شاوخوا ته ده، او مخکې به د عاجل سرویس ته زمونږ په څلورویشت ساعتو کې دوه سوه یو نیم سل دوه سوه مریضانو مراجعه کوو، اوس تقریبا دوه نیم سوه او درې سوه شاوخوا ته راځي.
ښاغلی یوسفزی دا هم وویل چې آن د کابل د بیلابیلو برخو روغتونونه هم د روغتیایي امکاناتو له کمښت سره مخ دي چې زیات شمیر ناروغانی دوی ته مراجعه کوي. دی وایي که حالات دغه ډول دوام وکړي نو د افغانستان روغتیایي برخه به له سختو ننګونو سره مخ شي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته په روغتیایي برخه کې ستونزې مخ پر ډیریدو دي. په دې هیواد د طالبانو له واکمنۍ سره سم نړیوال بانک د افغانستان له روغتیایي برخې سره مرستې وځنډولې چې له امله یې د صحتمندۍ پروژه له جدي ګواښ سره مخ شوه. د طالبانو په مشرۍ د عامې روغتیا وزارت وایي چې د نړیوال بانک د دغه پروژې په ودرېدو سره له دوه زره ډیر روغتونونه د تړل کېدو له ګواښ سره مخ دي. د دې وزارت مسلکي مرستیال ډاکټر عبدالباري عمر ازادي راډیو ته وویل
بالخصوص د صحتمندۍ پروژه چې دا یو جاری روانه پروژه وه او د دې اکمال او تمیل دی نړیوال بانک په غاړه، نو له دغه سیاسي تحول وروسته دوی ټول په خپله ژمنه ونه درېدل چې له امله زموږ په هیواد کې تقریبا دوه زره درې سوه یو دېرش د صحتمندۍ د پروژې اړوند روغتیایي مراکز له ډېرو مشکلاتو سره مخ شول.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د روغتیا نړیوال سازمان چارواکو افغانستان ته د سفر پر مهال خبرداری ورکړی و چې د دې هیواد روغتیایي سیستم بشپړ سقوط ته نږدې او له جدي بحران سره مخ دی. دغه سازمان په یوه اعلامیه کې ویلي چې کله افغانستان سره بیړنۍ روغتیایي مرستې ونه شي نو دا هیواد به له یوه جدي بشري ناورین سره مخ شي. د روغتیا نړیوال سازمان دا هم ویلي و چې اوسمهال د افغانستان په زرګونه کلینیکونه او طبي مرکزونه د درملو او نورو توکو له جدي کمښت سره مخ دي او روغتیا پالانو او نورې عملې ته ماشونه هم نه دي ورکړل شوي. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت له نړیوالو مرستندویو ټولنو غواړي چې له افغانستان سره خپلې مرستې سیاسي او مشروطې نه کړي، کنه ښایي د کابل د ماشوم د روغتیا یا صحت طفل روغتون په څیر نور هغه روغتونونه هم له کاره ولویږي چې دا مهال د افغان ناروغانو د رغېدو هیلې ورپورې تړلې دي.
د ولایتونو خلک خپل ناروغان کابل ته بیایي، خو خلک شاکی دي او وایي روغتیایي خدمات خراب دي. دا ازادي راډیو په دې خپرونه کې تر 12 بجو وروسته روغتیا د ژوند شتمني پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د متخصص ډاکټر څرګندونې د شکرې د ناروغۍ په اړه اوریدلی شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د غزنی ښار سمی الله تابوتونه جوړوي. د یوهی کسام د طالبانو لرا تک سره کاروبار زیات خراب شوی او ورته اندیشمن دی، خو دې ته بیا خوشاله دی چې په دغه ښار کې وژنې بندې شوې دي. سمی الله ازادي راډیو ته وویل چې د ټولو هغو کسانو کاروبار خراب دی چې تابوتونه به یې جوړول. نور په دې راپور کې
د غزنی ښار د شفخانې سړک ډیری نجاران په خپلو کارونو بوخت دي، دروازې، کړکۍ او داسې نور شیان جوړوي. قسم یولا په دغه ځای کې د خپل دکان مخې ته پیتاوي ته لاستر ځنې ناست دی. دی پر سړک تیرېدونکو موټرو، رکشو او خلکو ته ګوري. قسم یولا تابوت جوړوونکی دی. دی وایي یو وخت یې کاروبار ښه په درس کې روان و، خو اوس هیڅ کار نه لري. قسم یولا وایي د جمهوریت په وخت کې به یې په اونۍ کې شاوخوا 60 تابوتان جوړول او پلورل، خود طالبانو لرا تک سره په اونۍ کې یو تابوت هم نشي خرڅولای.
واغ بود د هفته 60 دانه 50 دانه ما تابوت جور میکردیم. حال دوسته ما 10 دانه هم شاید جور نکنیم.
نوموړی زیاتوي د تیرو څو کالو څخه تابوتان جوړوي چې زیاته برخه یې د افغاني سرې میاشتې او د سره صلیب کمیټې خیریه ټولنو ورڅخه پیرل. هغوی به د افغان امنیتي سرتیرو او طالبانو مړي خپلو کورنیو ته پکې رسول. سمی الله که څه هم چې خپل کاروبار ته اندېښمن دی، خو دې ته بیا خوشحاله دی چې په دغه ښار کې وزنې بندې شوي دي.
ملان کې تر مشه دم مردم وضعیت مشه دم مردم در شکا بود. یوال فضل خدا به خدا بود کم شده بشه خوشحاله سمی.
غزنی د افغانستان له هغو ولایتونو څخه دی چې زیاتې جګړې او وزنې پکې شوي دي. سمی الله وایي په پام کې لري چې خپل کاروبار ته تغیر ورکړي او د تابوتونو جوړولو پر ځای د تعمیري ځایونو کړکۍ، دروازې او نور شان جوړ کړي.
د سجرډو د دې سات په خبرونه کې یو نړیوال موضوع راخلو. بیا بیرته د افغانستان موضوعاتو ته ورګرځو. دا به هم واوري چې د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ په پرتګال کې خپل فعالیت پیلوي. د امریکا د متحده ایالاتونو د خزانه وزارت پر یو شرکت او شپږ ایرانیانو د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې په آنلاین ډول د ګډوډۍ د جوړولو تور پوری کړی او بندیزونه یې پرې لګولې دي. ولسمشر جو بایدن د واک له ترلاسه کولو یو میاشت وروسته ویلي وو چې ایران او روسیې د امریکا د تیر کال د نومبر د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ګډوډۍ د رامنځته کولو هڅې کړې وې. ایران د تازه بندیزونو په غبرګون کې ویلي چې دا د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ناکامو پالیسیو دوام دی. تفصیل په دې راپور کې
د امریکا د خزانه وزارت د پنځشنبه په ورځ په شپږتنو ایرانیانو او یوې کمپنۍ چې په ایراني ول اصلو کسانو پورې تړاو لري بندیزونه ولکول. دغه وزارت ویلي چې د کسانو د دې لپاره چې د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو د رای ورکونکو اعتماد زیانمن کړي، د امریکا په انتخاباتي سیستم کې د ګډوډۍ رامنځته کولو هڅه کړې وه. پر دې سربیره د دغو کسانو په منځ کې 2 تنو چې عمرونه یې د 10 او 15 کلونو ترمنځ دي باندی د نیویارک محکمه ته په خپل تور اعتراف وړاندې کړی دی. د امریکا د خزانه په وزارت کې د شتمنیو د کنټرول ادارې ویلي دا کسان چې بندیز پرې لګول شوی دی د امریکا په انتخاباتو کې د تخریبي نفوذ لپاره د ایران د اسلامي جمهوریت عوامل وو. د دې راپور له مخې امریکا د ایران په شمول د حکومتونو تر ملاتړ لاندې عواملو سایبری هڅې کشف کړې دي. د امریکا د خزانې وزارت د شتمنیو د کنټرول اداره وایي کمپنۍ یو شپږتنه نور چې بندیزونه پرې لګول شوي د 2006 د اګست او د همدغه کال د نومبر ترمنځ په څلورو میاشتو کې چې د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو کمپاینونه په اوج کې وو په آنلاین ډول د خپلو هدفونو لپاره هلې ځلې کړې دي. د راپور له مخې دا کسان بریالي شوي چې د امریکا د ځینو رسنیو اکاونټونو او یولسو دولتي ویبپاڼو ته نفوذ وکړي. د امریکا د خزانې وزارت د شتمنیو د کنټرول د ادارې پر اساس دغو کسانو دروغي معلومات خپاره کړي، جعلي ویډیوګانې چمتو کړي او رای ورکوونکو ته یې ګواښونکي ایمیلونه استولي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویندوی سعید خطیب زاده پر شپږو ایرانیانو د بندیز په اړه په خبرګون کې وویل چې دا د امریکا د پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ د ناکامو پالیسیو دوام دی. د ایرانی وګړو له لوري د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د لاسوهنې ادعا به اساسه او د عامه افکارو د تیر بسلو لپاره وبلله.
آزادی رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په امریکا کې مو د بوینګ د یوې نوې الوتکې له جوړېدو خبره وو چې څه کمالونه لري، خو اوس د افغانستان موسیقي ته مخه کوو. د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ په پرتګال کې خپل فعالیت بیا پیلوي. د دې مؤسسې مشر احمد ناصر سرمست وایي د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ وروستی غړی چهارشنبه قطر ته ورسید. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د موسیقي په ملي انسټیټیوټ کې ساز، आवाज او د موسیقي درسونه هغه ورځو کې چې طالبان لا کابل نه ونیولې، خو اوس کیسه بل ډول ده. ساز आवाज بنسوي، زده کوونکي او ښوونکي اوارسوي او هیواد ته د ژر ستنېدو هیلي نه لري. د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ د کورنۍ ورستۍ غړي د چهارشنبه په ورځ د دوهې مرکز ته ورسید. وجیا کابولی د دې انسټیټیوټ یو لږ تکړه ضربغونکو ده. هغه چې څه باندې وی میاشتې راهیسې په دوحه کې ده، ازادي راډیو ته وایي چې د خپل راتلونکي تصور په جلاوطنۍ کې نه وکړي، خو بیا هم خوشحاله ده چې د افغانستان له اوسني وضعیت څخه راوتلې ده.
کله چې طالبان راغلل ما ټولې هیلې وبایلودې، ځکه هغه څه وشول چې ممکن نه و. زما ټولې هیلې او مخې له منځه لاړې.
وویشت کلنه فاطمه عارف چیلو ژغون کېده، وایي چې له داسې برخلیک سره د مخامخېدو تمایل نه درلوده، خو د وضعیت د بدلېدو سره بیرته راستنېدو په هیله ده.
په راتلونکي کې غواړم یو ښه چلغږونکی شم او خپل هیواد ته ګټه ورسوم. کله چې زموږ هیواد آرامه او خوندي شي، زه غواړم ورشم او نورو زده کوونکو ته درس ورکړم.
د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ رئیس احمد ناصر سرمست چې خپل ټول 202 زده کوونکي او استادان له افغانستانه ایستي، وایي چې په افغانستان کې ورستي بدلونونه د افغانستان د هنر او کلتور د ټولنې لپاره ویجاړونکي دي. هغه وایي چې طالبان په سیستماتیک ډول د دې بنسټ ودانی په پوځي اډه بدل کړي او په کابل کې بنسټیز تاسیسات ضبط کړي دي، خو اوس د شته بشري ځواک او روزلي قدر سره چې دا انسټیټیوټ یې لري، پرتګالي د هنري او ښوونیزو فعالیتونو دوام لپاره راتلونکي مقصد دی. هغه یې وایي چې د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ ټولو غړو ته پناه ورکړي ده. احمد ناصر سرمست د پنځشنبه په ورځ پرتګال ته سفر وکړ چې په پرتګال کې د موسیقي د ښوونځي د بیا جوړولو په برخه کې پرمختګونه وڅېړي.
دا باید د هنر یو مرکز وي چیرې چې موږ نه یوازې خپل زده کوونکو ته بلکې ټولو هغو کسانو ته چې د موسیقي له زده کړې سره علاقه لري افغاني موسیقي زده کړو. د باکیفیت موسیقي زده کړې خدمتونه نه یوازې زموږ د زده کوونکو لپاره بلکې په پرتګال کې د ټولو ډلو لپاره چې د موسیقي زده کړې نشي کولای د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ کې وړاندې کړي.
احمد ناصر سرمست وایي د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ د ښځو ارکستر زهره به ډیر ژر بیرته فعال شي. زهره یو ارکستر و چې د میرمنو شتون له امله په نړیوالو کنسرتونو کې شهرت وموند او د بیلابیلو جایزو سربیره د نړۍ تر ټولو معتبره موسیقي جایزه پولر میوزیک جایزه په 2013 کال کې د افغانستان په نامه ثبت کړه. د طالبانو هیڅ ویان په افغانستان کې د انسټیټیوټ دراتلونکي او په دوی باندې د شاغلی احمد سرمست تورونو په اړه زموږ پیغامونو ته ځواب نه دی ویلي. د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ د 2010 کال د جون د میاشتې په 10 د احمد ناصر سرمست په هڅو ته پخوانی حکومت د پوهنې وزارت په چوکاټ کې پرانستل شو. دا په افغانستان کې د مسلکي موسیقي د زده کړې په برخه کې تر ټولو فعاله اداره وه.
و مرزل چې د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ غواړي چې خپل فعالیتونه په پرتګال کې بیا پیل کړي. نن 2 بجې ولایت په ولایت پروګرام کندوز ته ځانګړی شوی دی. تاسو کولی شئ چې د سکایپ او واتس اپ له لارې په دې خپرونه کې برخه واخلئ او خپل پیغام تر چارواکو ورسوئ.
تاسو له پیغامونو
محمد خان مبارز د هلمند ولایت سره په تماس کیم. زه د ټولو هیوادوالو په خاص ډول د شتمنو کسانانو سره یو هیله او ارزو لرم چې افغانان اوس لاس نیوي ته اړتیا لري. زموږ 90% خلک په خورا بېوزلۍ کې ژوند کوي، نو پر ځای د دې چې موږ نړیوالو ته خولې وازې نیولي، د هغو سره مرسته غواړو، د طالبانو سره مرسته غواړو، نو باید موږ د افغان مسلمان غیرتي غیر ملت باید خود به خود لاسونه سره ورکو. سړی خپل کور ته نیمه ډوډۍ خوري، هغه نیمه د همسایا سره نیمایي کې. انشاءالله تعالی الله پاک به دې ته خیر او بدله هم ورکړي، او زموږ بېوزله هېوادوال به تر یو حده دغه اقتصادي ستونزه په امن کې وي.
اسمت الله یم، ورور د پکتیا ولایت نه مخدا دغه طالبان نه تنګ یو کنه په شپې په واه بجې راشي وای چې روټای راغی ډوډۍ موږ لا ډوډۍ لا کومه ځای کوم چې سره به تا کوم ورور نو سلام.
بلی رحمت الله مجاهد د کټواز تمال سوایم. ازادي راډیو د پیغام باید جما پیغام لور پرو چارواکو د طالبانو مشرانو ته ورسوي، خاص طالبانو ته او ټولو ته، د اسلامي دولت ته، اسلامي امارت ته، د ټول نړۍ انسانانو سلام وایم. بعد سلام دا سوال اسلامي امارت ته چې تاسو اسلامي راغلي یاست، موږ ورور جان تاسو سره کومک کو، ملت کومک سره کو، جماعت چې به یو ګوله مړی درکوله، یو ډوډۍ به درکوله، نړۍ به درته پیدا کوله. اوس تاسو ما مایبینو ته، معلمینو ته، معلمانو ته معاش ورکوي، لر کومه یو ته پیدا کوي. دا د ورځې 15 ملیون روپۍ تاسو ته خالي 3000 پاسپورټو راځي، کابل کې پاسپورټونه جوړیږي، او ګمرکونه چې دي، ګمرکو چې تاسو ته 100 روپۍ راځي، هغه به یو خدای ته معلومي او تاسو ته معلومي. تاسو ول د افغانستان ملت سره دوکه کوي، ول د افغانستان ګړو مایبینو شهیدانو دغه سره دوکه کوي. یاره کمی دا مایبینو معاش ورکوي، د شهیدانو ورکوي، معلمینو ورکوي. هر کومه یې تاسو پیدا کوي، کله امریکا خدای مهربانه کوي رای کو، هغه بیا رپی تاسو درواخی. اوس نن سبا خلک ډیر اقتصاد ضعیف ده، در بدر دي، شیدانی ورکړي دي، یخم راغلی، زمم غلی، هغه موږ ملت یو، ټول ملت دغه غږ ده، لکه دایما چې غږ ټول ملت دغه خوښه ده.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د امریکا د بوینګ 777 ملکی الوتکې نوی ماډل د امریکا د هوستن او د متحد عربی اماراتو د دوبی ترمنځ بې وقفي 15 ساعته مزل وکړ. د بوینګ دا نوی ماډل د نورو الوتکو په پرتله 10 سلنه لږ تیل مصرفوي، او په یوه ټانکۍ تیلو د نړۍ تر ټولو الوتکو اوږد سفر کولی شي. نور په دې راپور کې
د نجوم متخصصان چې په یبه داسې نوې نړۍ پسې ګرځي چې د ژوند کولو احتمال پکې وي، ځینې وخت د لټون په ترڅ کې له داسې دنیاو سره مخامخ کیږي چې د دوی د توقع خلاف وي. په استرانومي اند استروفیزیکس مجله کې د یوې خبرې شوې څېړنې پر اساس ستورپیژندو په دې شمسي منظومه کې داسې عجیب شان لیدلي چې پخوا
پښتنه غواړم له تخنیکي تیر وطنی د بوینګ راپور ته به اوس راشم. هغه بل د ستور پیژندلو په ارتباط چې کوم راپور و، هغه به په راتلونکو خپرونو کې له تاسو سره شریک کړو.
بوینګ 777 الوتکې په لومړي ځل د امریکا او متحده عربي اماراتو ترمنځ تر ټولو اوږد مستقیم او بې دمې الوت وکړ. په امریکا کې د بوینګ 777 الوتکو تولید 2 کاله وځنډیده، خو له مودو وروسته بالاخره د ستري الوتکې په خپل تاریخ کې تر ټولو اوږد سفر چې 15 ساعته وکړ. بوینګ 777 په اوس وخت کې د نړۍ تر ټولو پرمختللې او اوږد مزل کوونکې ملکي الوتکه ده، خو کرونا اوبا د دې الوتکو د پراختیا پروژې ته زیان واړاوه. بوئنګ کمپنۍ د دې لپاره چې د بوئنګ 928 میکس الوتکې ناورین تکرار نشي، د 928 میکس ماډل د جوړولو لپاره په احتیاط ګام واخیست. د بوئنګ د دې نوي ماډل په ډیزاین کې یو مهم ټکی دا دی چې الوتکه خپل 2 متره اوږده وزرونه ټولولی شي. دا وړتیا چې د ملکي الوتکو په صنعت کې د لومړي ځل لپاره کارول شوې، امکان برابروي چې الوتکه په اسانه په نسبتا کوچني ځای کې ودرېږي.